ګرانو اوریدونکو، د ډرامې په تیره برخه کې د سیمه ییز شورا د انتخاباتو پایلې معلومې شولې. راځي په دې برخه کې واورو چې په شونځ کې شونکې پر څه باندې خبرې کوي.
استاد لیلما، نن لکه چې خونځي ته وخت راغلی.
هو استاد نفیسې، څه کار مې پاتې و، زه کله نورو ورځو وختي راغلم.
هغه جریده دې بیا څنګه کړه؟ ماون صاحب اجازه درکړه چې ځوانندې کې؟
نه، هغه خو اجازه را نه کړه. بیا لاړم له مدیر صاحب نه مې اجازه واخیسته، جریده مې ټک وهله.
زه ښه شو، هسې پاره خبره ځان ټینګوي. او رښتیا د درمعلمې خبره څنګه شوه؟
نه پوهیږم، مخکینی مدیر صاحب ډیر کوښښ وکړ چې د تلو نه یې مخکې د درمعلمین کار وشي، خو ونه شو.
خدای دې وکړي چې دا موضوع نوی مدیر صاحب هم په پام کې ونیسي. ما مخکې ماون صاحب ولید، ویل یې نن باید لس تیار شي. چیرې ریاست ته یې ولیږو؟ کیدای شي نن مو وخوړي.
معلم صاحبانه، ا د خبره اجازه ده؟
او راځه قندغه وروره، څه خبره ده؟
استاد نفیسې، یو زیری مې درته راوړی.
لکه چې د دار معلمین په اړه څه وایې؟
هو استاد نفیسې، ماون صاحب دا پاڼه راکړه. راته یې وویل ا د خبره هر یوه چې غواړي دار المعلمین ته لاړه شي نوم دې ولیکي.
سمه ده استادانو، هر څوک چې علاقه مند دي راځي شي نوم دې ولیکي.
دا دی استاد لیلما، ا د خبره ښځې استادانې خو ډېر درس ویلو سره مینه لري. او
راکه قندغه وروره، چې اول زه خپل نوم ولیکم.
سمه ده، ا د خبره په سترګو.
هو درس ویل مو خوښ وخیږي، خو چې څوک مو پرېږدي.
که دې نوم لیکلی وي لیلما جانې، پاڼه ماته راکه چې زه مې نوم ولیکم.
زه فکر کوم چې ډېرې معلمانې به نوم ولیکي چې دار المعلمین ولولي. قندغه وروره، دا لس ما ته هم راوړه.
ا د خبره په سترګو.
دادی خیر سره ناوام جوړه شوه، اوس به نو کته شم. اوهو، دا زینه څنګه سسته شوې؟ هسې نه چې له بامه خطا شم.
ولی جانه، کار دې خلاص شو که لا پاته دی؟
هو ابی، کار مې خلاص شو، خو ناوه بیخي بنده وه، ستړی کړم.
ابی دې درنه جار شي، تیر ژمی یې ډېر ستړي کړي وو، یا به ناوه بنده وه یا به بام څڅېده.
بې غمه شه ابی، سږ کال مې بامونه داسې کاګل کړي چې دوه کاله نور هم نه تتېږي. له خیره
خیر یوسې زویا، نو چې وزګار شوې دا زینه به هم جوړه کړې. له بامه چې کوزېدې سم غچغچې کاوو، نه سار ورو خو دې نور په خپله شورا او معاونیت بوخت شو.
زما هم ورته پام شو، دې زینې ته خو څو غټ میخونه په کار دي، او پاتې شو د نثار لالا د معاونیت خبره. په شورا کې خو دومره کار نه وي چې خپل ژوند ورنه هېر شي.
او خدای دې ورته توان ورکړي چې په رښتیا د کلیوالو درد دوا کړي او د خلکو خدمت وکړي.
هبی، نثار لالا مې ایمانداره سړی دی، کلیوالو هسې رایې نه ده ورکړې، او بل د کار سړی دی.
سلام علیکم علی جان لالا. ابی سلام.
وعلیکم السلام. ستړي مشي، په خیر رالی؟
په خیر اوسې ابی. ولی جان لالا، مکتب کې راته کورنۍ دنده راکړې، مرسته راسره کوي؟
هو ولی نه، دا دې راځه چې د سپی څنډي کې سره کینو. ښه، اوس راته ووایه چې کورنۍ دنده دې څه شی دی؟ خو ستړی لږه دې دمه جوړه کړې، بیا راته ووایه.
نه 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 یم ستړی، خیر دی. دغه ده کتابچه مې.
خیلی جانې، اوس راته ووایه کومه کورنۍ دنده یې درکړې؟
معلم صاحب راته وویل چې د تعبیض په هکله یو مقاله ولیکئ. خو دا تعبیض څه شی دی؟
تعبیض څنګه درته وایم چې ته اسانه پوه شې. او مثلا که ته هم کورنۍ دنده دې حل کړې او ورور دې، بیا پلار دې ستا ورور تشویق کړي کتابچه یا قلم ورته واخلي او تا ته یې وانخلي، دا په خپله تعبیض دی.
ښه ښه.
هو، یا دا چې ستاسو استادان په مکتب کې نجونو سره یو ډول او هلکانو سره بل ډول چلند وکړي، دې ته هم تعبیض وایي.
مننه لالا، اوس هم دا ټول خبرې خپلې کتابچې کې ولیکم.
ا
شاګردانو کوم کورنۍ دنده را نوړه بیا مو نمره کمیږي.
پوهېږم چې مهمن صاحب خو به بیا زما په سوال جوړولو یوه خبره وکړي. مهمن صاحب ښه شو چې همدلته یې.
ولې استاد نفیسې څه دې ویل؟
هو مهمن صاحب، د کلنی امتحان لپاره مې پوښتنې جوړې کړې، که یې وګورئ.
زه خو اوس هېڅ وخت نه لرم، بیا یې بله ورځ راوړه.
که یې همدا اوس وګورې ښه به شي، ځکه بیا یې زه پاک نویس کوم او سر مالن صاحب ته یې سپارم، وخت کم دی.
خپله خبرې دې ټینګه کړې استاد نفیسې، نه مو پرېږدي، راکه ورقه دې چې ویې ګورم.
وبخښه مهمن صاحب، پوهېږم خو مجبوریت دی، سل نور کاره لرم.
ښه ښه، دا دی ګورم. داسې دي استاد نفیسې، دا پوښتنې دي؟
ولې مهمن صاحب؟
دا څلور ځوابه پوښتنې دي ولې جوړ کړي؟ دا خو زده کوونکو ته تیاره مړۍ ده. نهه پوښتنې او دا نورو پوښتنو ته دې ګوره چې ځواب یې دوه کرښې هم نه راځي.
که شاګرد سم درس ویلی وي په څلور ځوابه، دوه خطا یا یو وصفه ځوابونو کې پوهېدل کېږي.
استاد نفیسې، په دې ډول خو د ټول شاګردان کامیابېږي.
معاون صاحب، زموږ هدف پوښتنو ته ځواب ویل دي. هغه که نیمه کرښه وي یا دوه کرښې وي پوهېدل کېږي چې چا درس ویلی چا نه دی ویلی.
زما دا ډول پوښتنې جوړول نه دي خوښ. داسې پوښتنې جوړې کړه چې سمه تشریح ولري. زه نور لاړم چې کار لرم.
عجب انسان دی دا معاون صاحب، ولې د ښوونځي د ښځینه معلمینو سره داسې کوي؟ هر کار کې مو مقصد یوه خبره کوي او زموږ هر کار ته غلط وایي.
چیرې وای، زه درسره ویرې وای، او ښکلي او کیږدۍ قربان خان صاحب.
دغه یا لکه پرون مې سړی درلېږلی و چې راشه د خصو خونه کاګل کړه، خو را نغلې ګورې
خان صاحب. پرون مې هم د باغ په دیوالونو کار کوه ته واښه، نن هم همدلته بوغ شوم. ما ویل واورې او بارانونه شروع کیږي.
ښه دې وکړه، خو مخکې د دې نه چې واوره وشي هغه د خصو د کوټې غم به هم خورې. ګورې موسا ګله،
سمه ده خان صاحب، په دواړو سترګو وایم قربان دې د سپینو جامو نه شم. خان صاحب، داسې ښکاري چې لکه چېرته روانې ته واخه.
او موسا ګله، کلیوال جومات کې راټولېږي، نه پوهېږم چې بیا په څه خبرې کوي.
خان صاحب، دا چې په شورا کې کامیابه نه شوې، دومره درته خفه شوم.
بس چې اوس ډېر خفګانه مړ نه شي موسا ګله، ما سره نازواني وکړه بیا بزم.
خان صاحب، ما خو مقصد رایه در کړی و چې کامیابه نه شوې نو.
کور ودان موسا ګله، کور ودان، په تا خو مې باور وو. زه نو لاړم، ټول به راغلي، هغه دی خدای دادم را روان دی، د مغه سره یو ځای ځمه، زه لاړم.
ښه نو په مخه دې ګلونه خان صاحب، زه به هم دا کارونه را خلاص کړم.
خدای داده، ته هم لکه چې د جومات په خوا روان یې، صبر یو ځای به لاړ شو. والکه
ژوندې بدمشه، ستړی یم شي. او جومات ته روان یم، اوس خو انتخاباتو کې کامیابه شوم، نظر به رانه غواړي، خو زه له ټولو نه خفه یم. نازواني را سره وکړه چې د ریاست په اندازه یې رایه رانه کړه.
ډېرې غټې خبرې کوې، درځه.
حضرت بدمشه دلاور خان، دا ته ولې د شورا په انتخاباتو کې کامیاب نه شوې؟ تا خو هم ډېرې غټې خبرې کولې کنه.
حول ولا، خو تا رایه نه ورا کړې کنه، ځکه کامیاب نه شوم، یوه رایه مې کمه وه.
ما یوه رایه حق درلوده، هغه مې هم خپل ځان ته واچوله. حضرت بدمشه، دا دی جومات ته هم را ورسېدو.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام دلاور خانه، خدای داده، درځی چیزو دنه نه.
سلام علیکم. وعلیکم
سلام.
سیدا دا تاسو څه شوي؟ موږ تاسو درې واړو ته په تمه وو، راځی کینه د دې لپاره چې وخت کم دی په اصل خبره به راشو.
سمه ده ملک صاحب.
زړه دې بدمشه، اوس خو شورا هم جوړه شوه، درځی چیرې سړکونو او پلچکونو غم وخورو نو.
خدای داده، سړکونه او پلچکونه د زاوته نه جوړوو، او زما او ستا وظیفه هم نه ده.
نو د چا وظیفه ده چې زموږ نه ده؟ خو زه خو هم د همدې شورا غړی یم کنه.
های خدای داده، موږ یوازې د خپل کلي ستونزې په ګوته کوو، بیا یې ولسوالۍ یا ولایت ته رسوو.
ګورئ، دا خو په ما پورې هېڅ اړه نه لري، ځکه زه نه د شورا غړی یم او نه رئیس، خو ستاسو په مجلسونو کې به د ولسوالۍ نه هم نمایندګان راځي.
دلاور خانه، کله چې موږ د یو څه لپاره مجلس نیسو، هلته به نمایندګان او ټول کلیوال حاضر وي.
ګوره رئیس صاحب، هر چا چې ډېره رایې ګټلې هماغه د ډېر کار هم وکړي کنه.
دلاور خانه، ډېره رایه اخیستل مهم نه دي، موږ ټول باید خپل کلی لپاره ګډ کار وکړو.
او لکه مخکې چې په جرګو کې راټولېدو، اوس هم همداسې راټول شوي یو چې څنګه کولای شو خپل کارونه په مخه کړو.
هو صحیح جانه، کلیوالو دا مسؤلیت ټوله رهی چې د شورا له غړو سره همکاري وکړي.
یاره خفه نه شئ، په دې خبرو کې هیڅ زما کار نشته. که چا غوښتې وه نو رایه به یې راکړه. زه لاړم. تاسې پوه شئ وکړه.
چیرې دلاور خانه؟ چیرې ځې؟ نه وګته.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو، تاسې تر دې دمه د یو کلی زرغګونو ډرامې 115مه برخه واورېده. په پاتې خپرونه کې مو زه یوسف زدران هرکلی کوم چې د ډرامې څخه په یوه اړونده موضوع له میلمه سره بحث لرو او ستاسې نظرونه یې په اړه اخلو. دا اونۍ مو پوښتلي وو چې که قانون ټولو وګړو ته د کار یو شان حق ورکړی، نو عملاً په دې برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض ولې موجود دی؟ په افغانستان کې د ښځو د چارو وزارت موندنې ښیي چې بېسوادي، بېوزلي، سیمه ییز دودونه د خپلو وګړو د حقونو څخه نه خبر او داسې نور هغه عوامل دي چې د ملکي خدماتو په برخه کې د یو بل په تیره بیا د ښځو پر ونډې ناوړ اغیز کړی دی. خو دا چې قوانین د تبعیض او د کار د حق په اړه څه وضاحت لري، په دې اړه په نننۍ خپرونه کې د حقوقي چارو له کارپوه او استاد سید نجیب سادات سره خبرې کوو. ښاغلی نجیب صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ. مننه درنو اوریدونکو. په خپرونه کې ستاسې نظرونه او پوښتنې هم شریکوو. که غواړئ په خپرونه کې راسره ملګري شئ، لطفا زموږ شمیرې در سره یاداشت کړئ. د خپرونې سره د مخامخ اړیکو لپاره 0999 203 540 او 0928 225 شمیرو ته راته زنګ وهلی شئ. په تخنیک کې راسره عبیدالله عبید دی، تاسو ته سلام وړاندې کوي. ساده صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو. ښه ده چې اوریدونکو ته هم یوه مقدمه ورکړل شي. اصلا په قوانینو کې د کار د حق په اړه څنګه وضاحت موجود دی؟
زه هم په خپل وار سره ستاسو د رادیو لخوا طرف درانه اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. دلته قوانینو کې واضحاً په دې اړه صراحتونه شته دي چې یوه د هغې نه 40مه ماده د اساسي قانون ده چې صراحت سره یې ویلي دي چې کار د هر افغان حق دی. هر افغان ویل، یعنی نر او ښځه پکې کوم هغه نه لري، هر افغان حق دی. او دا چې نور د ساعت کاری ساعتونه تعینول، نور رخصتې تعینول، بیا د په جلا قانون کې چې د کار قانون دی په هغه کې تنظیم شوی دی. په همدې توګه بیا په 49مه ماده کې اساسي قانون وایي چې اجباري کار منع دی. د اجباري کار تحمیلول په وګړو باندې منع دی. هر څوک په خپله خوښه باید کار وکړي، چې دا هم کار ته یوه اشاره ده. بیا د دې نه مساوا که موږ لاړ شو بیرته 22مه ماده ته. په 22مه ماده کې هم د اساسي قانون واضح کړی ده چې د افغانانو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی. یعنی هر راز تبعیض او امتیاز چې د دې ترمنځ واقع کیږي د منع دی، د ته اجازه نشته ده. اساسي قانون د موارد ټول واضح کړی دی د چې نه عمل کیږي د اشخاصو
د هغه کې ګوردون کې هم اخرو چې د دوی نظرونه څه دی له بیلابیل سیمو سره اړیکه نیسي. لومړی اوردون کې را سره په خط کې دی د نظر په واخلو د چې کوم ځای نه اړیکه نیولې. نوم یې څه دی خپل براته وي. ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشي.
بله حضرت، السلام علیکم. سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو او د ازادي راډیو ټول کارکونکو. تاسو درنه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
مننه پښتون صاحب، ډیر زیات په خیر علي قاری صاحب. پښتون ډیر زیات په خیر راغلی. مننه چې خبرونه کې را سره موضوع مو حتما اوریدلې ده، ډرامه مو اوریدلې ده، تاسو نه نظر.
مننه. موضوع مو اوریدلې ده. واقعا دا طبيعي قانون خو تاسو ښه خبره وکړې چې دا کار قانون خو خبره ده. قانون کچيري په لښدل او قانون ک په لښدل خو نو قانون کچيري زې په لښ عدالت په حکم فرمای او ک قانون زې په لښ د نوري معاملې باندې دا اوس په مشکل د خبرې ساده خطرونه سو ملت خطرونه پر سر مني د ظالم او د مظلوم خطر دا وکم قانون چیرې نه عمل سوې ک کچيري زموږ خپل قانون اساسي مشکل پر ځان تطبیق کوټول خبرې جوړې دي او خبر رااله وتبديسته کچيري د ازوی د پلارو د لور په مابین کې فرق کوي. دا خپل تبعیض دی. که استاد او شاګرد د شاګرد او شاګردی په مابین کې فرق کوي، دا خپل تبعیض دی. او دا تبعیض مستولي راغلی دی. تبعیز معنا داسې راغلی دی چې په موږ اوس هم دا خرافاتو دا رواجاتو دا دودي کارونه حاکم دي او تر اوسه موږ آګاهي نه ده حاصله کړې. او نو زما خبره دا ده چې پوښتنې مې ستاسو ته مېلمه څه دوې پوښتنې دي. اوله خو مې دا پوښتنه ده چې دغه د تبعیز په باره کې باید څوک آګاهي ورکړي، دغه مسؤلیت چا دی؟ او بله خبره دا ده قانون څنګه پلی کېدلی شي په اوسني شرایطو کې؟
ډېره زیاته مهرباني قاري صاحب پښتون، ستاسو اړیکې نه نظر نه او پوښتنه نه مهرباني سعادت صاحب اتمن دې موضوع ته مونږ هم راتلو چې ستونزه پڅ شي کېده. تاسو قانون ته اشاره وکړه چې دا ټول موارد ډېر ښه په وضاحت سره بیان شوي دي، هم اصلا ستونزه ستاسو په نظر چرته؟
وضاحت سره بیان شوي دي خو یو څه چې موږ د دوست مرته اشاره وکولای او ناوړه دود دی په افغانستان کې چې قوانینو ته ډېر ترجیح نه ورکول کېږي، د هغه نه عملي کېږي. او لکه مخکې چې تاسو ویلې بیا خپل د وګړي هم داسې یو هغه لري ځان سره چې مافوق خلک قانون عملي نه کوي، دوی هم ځان آرامه نیسي، یعنی د قانون آگان دي او کاغا هم دي دوی کوم تحرک لزانه نه خي نه کومه اداره چې تبيز کیږي. لکه د ورور چې ویل چې د تبيز نه څنګه مخنیوي کیږي، چې تبيز کیږي نو موافق کوم تبيز کوي، دوی ته بل رشته دي، محاکم شته دي، نور ادارې شته دي چې دته بعد دوی لارس رسای پیدا کی او حالت دوی خپل هر جوړان دي کی د غیر لار تری او حد دوی کول شي چې د مخه ونیسي کسل پسلو کې نشي کولای.
او د چ قانون څنګه پلکی په دېړم تاسو ټول بیا هم پاتې کی ګوتا سوول او قریشه پښتونوم تر ډیره په دې ټینګار کوچ کې د حکومت لخوانه پلکی یو دوست نومان دوست په نامه یو ډیر خط لیکلی دی فیسبوک کې نظر پرې خې درته ویل دلتن جون یوازې د نامنې او ناقانونې لوري خونځې نیمای کې نه پریږدي، له نامنې زیات لخپل کثیف خلکو په تکلیف دي، په پرده کې روانه وي، شری جابې لټاکلې هدا هم پورته مراد کړې وي، خو دکاندار ورپسې غاړه کګه کړې، د جمعات مخې ته ولاړ خلک ورپسې لکه وګی لیوان غاړې وګ دکړي، مډروان ورپسې لکړکې سر راو بسی، د پوسټې پولیس ورپسې ګوري، حتی ځینې بسترګي خون کې زوروي. نو فکر نه کوي چې دلته ټول ټولنه یو ډول هغه موجوده ده پوړاندې
ټولنه کې؟ یعنی اخلاقي نظام د ټولنې نسبتا خراب شوی دی موږ چې ګورو، او کوم فکر وکړو ګوري په اسلام شریعت ته بده کار نظر وګورو چې اسلامي حقوق څه ورته وایي. اسلامي حقوق کې درې بندیزونه لري د کار لپاره، چې یو خپله شرعي بندیزونه دي، بل حکومتي بندیزونه دي، او درېم اخلاقي دي، چې دا په اخلاقي بندیزونه کې راځي. یعنی دا باید د خلکو ته په آگاهی ورکل شي، دوی پوه شي چې دغه کړنه چې دوی کوي په یو شکل نه یو شکل جامعه تخریبوي، د ټولنې لپاره دا ضرر دی.
زموږ په ټولنه کې کوم ډول بندیزونه ډیر موجود دي ستاسو په نظر؟
زموږ په ټولنه کې بندیزونه په همدې شکل دي چې لکه تاسو چې مخکې وویل د خپل یو بندیز دی په ښځو باندې، یعنی چې دوی چیرته ځي دوی له مشکلاتو سره مخ کیږي، د خنډونو سره مخ کیږي. او بل یو څه چې موږ وایو چې حکومت هم ډیر شرایط نه دي مهیا کړي ښځو لپاره، یعنی هغه شرایط چې ښځې کار وکړي د کومو شرایطو تر لاندې دوی کار وکړي حکومت نه دي برابر کړي. یعنی یوه ښځه مجبوره ده چې یوه اداره کې کار وکړي چې هلته باید څلور نران وي، یوه ښځه وي ده مجبوره ده هلته، خو اداره ده یا حکومت ده شرایط ورته نه دي مایا کړي چې دوی باید هلته ډېرې وي، یا دوی هلته مثلا کار عمرش او بخې د ښځو د چارو وزارت یو مثال کې تاسو ته ووایم چې د ښځو چارو وزارت دی هلته موږ اویا سلنه نارینه پکې دي، او یا سلنه لا ډیر نارینه پکې دي. یعنی حداقل هغه خو باید سل په سلو کې سل په سلو کې هلته ښځې وای، چې سل په سلو کې هلته ښځې وای، نو زما په فکر هیڅ کله بم
دا چې ولې زمينه نه دا برابر شي په دې اړه ستونزې دي. دا هم بیا او روح نبی الله را سره اړیکه نیولې ته لزابل نه ډیر زیات په خیر راغلی نبی الله جان، مننه چې را سره یې اړیکه کې. بلې زمونږ خبرونه ته په خیر راغلی نبی، ستاسو غږ اورم.
بلنه کوم حضرت صاحب سلام تاسو محترم یې ما ساده صاحب ته اوریدونکو ته نه دیولې زابلین دا چې په درنه مې در سره پاتې کېم، پر تاسو له محترم خاغلی میلمنه هم دا پوښتنه کوم چې ګران وروره هيا تاسو فکر نه کوئ چې افغانان وروره کوم څه ډیر مهم دي؟ یعنی کوم وخت یو پلار د خپل لور لپاره د خپل زوی لپاره د ژوند ملګری چا کې ورته کوژده کوي، ډېر دقت او سرعت له کار نه اخلي، ډېر خسته ځای ورته په نظر کې نه نیسي، او کوم وخت د خپل لور لپاره یو ځای معلوموي هغه ته د ژوند ملګری پیدا کوي، دوی کم پاتې نه راځي، یعنی دومره دقت او سرعت نه کوي لکه څومره چې د زوی په باره کې. تاسو فکر نه کوئ همداسې ده که یا؟ مننه.
مهرباني مننه نبی. او په دې اړه هم تبعیض موجود دی، آیا دا هم تبعیض ګڼل کېدلی شي؟ نور پوښتنه تاسو
وغوښتئ. یوې اندازې پورې به خو خوشبختانه اوس د مشکلات نسبتا رفع دي. د مشکلات په دې ډول اکثرا په کې کېدو باندې دي چې خلک اوس اکثرا د کوشش کوي چې چیرته خپل لور ورکوي. دوی اول هغه کورنۍ ګوري، هغه چاته چې د ژوند ملګری وي د لور هغه ګوري څاري. اوس د مشکلات ان شاء الله په کې کېدو باندې دي. ته
خو ممکن د ښار تصویر به وړاندې کوي اطرافو کې
کوم یاره ما خپل اطراف وکم داسې څه وختونه تیر کړی دی، حالت هم پکې کېدو باندې دي. یعنی دا مشکل پکې کېدو باندې شته دی،
او دا څه موجود وي،
یو څه شته دی، یو څه د مشکلات شته دی، خو پکې کېدو باندې روان دي.
او کدا سی وی دا عملاً تبعیض ګڼل کېدی شي قانونن؟
تبعیض هم دی، خوده خودی تبعیض نه پکې تیر شو دی. لور حق پایمالول دی، حق تر کولاندې کول دی. ګوري نر خو هر څه چوي یو هغه کولای شي خپل للار او چاره ځان ته کولای شي. خدا چې بل کور ته ځي، یعنی دنجلې چې بل کور ته ځي، هغه لپاره ډیر مشکلات وي. په خو دا مشکلات ډیر خو زه چې فکر کوم په کې دوه باندې روان دي. راځي چې لیک مثبت فکر وکړو په دې خاطر.
ډیر فکر په کار دی، بالکل. اردن کې اخلو را سره پړی کې دی لهلمن نه، او اردن کې را سره اړیکه نیولې. ډیر زیات په خیر راغلی لهلمن نه. مونږ نن په ټول نیوز او حقوقي موضوعاتو خبرې کوو. په تیر خبرونه کې مونږ ته ډیر په امنیتي موضوعات هم لهلمن نه راخېسې دي.
لهلمن کې اوزا ډیر خراب ده. دا غټ تر واچ فکر نه ورته کې لهلمن کې لهلمن د خلکو په وینه بزنس شروع دی. وروره لهلمن کې تجارت په خلکو باندې شروع دی. لهلمن خلک خرڅوي دي، جګړه روانه ده. هیڅ غټ تر واچ فکر نه ورته کې هر څوک ناس خپل توري وشنی خو دا اوس په لهلمن کې د ګولان په سیمه کې زیات جګړه روانه ده. څوک دغه سوچ فکر نه ورته کوي، نه تیارسته نه کومه کورځي، بس جګړه زیات پر مخ تللې ده. بېخي راځي راغلي دي
په دې اړه مونږ رپورټونه درلودل. افغان حکومت وایي چې په غوسیمو کې چې پخوا جګړه ورته خپره شي و غزیدلې وه، لاغې نه جګړه ډېره پشا شوې ده. دا چې اصلي تصویر څه دی تاسو سره به موجود وي؟ خو مونږ
هغه کیسه نه ده. جګړه اوس بېرته راشاته راتمبل شوې ده. عملیات څه په ولاړ دي، عملیات بېرته شاته راغلي دي. دا اوس هم جګړه د بولان په دوکانو کې دوام لري. پر سرحدي لیوا باندې جګړه روانه ده. څوک دغه پام فکر نه ورته کوي. جګړه ګړی په ګړی زور
نه نه. د هلمند څخه مونږ امنیتي رپورټونه لرو. زمونږ همکار هلته الیاس دایي ډېر فعال او همېش پاره خبرونه کې د هغه ځای رپورټ لرو. دا شته تصویر موجود ده. خو دم ګړی مونږ په ټولنیز موضوعاتو خبرې کولې. مننه ستاسو غږ مونږ واورېد، او ان شاء الله بیا به هم کار پرې کوو تر چارو کبیره سومنه نستا سوړی کنه. یو بل اوردونکو هم اخلو. سادات سے بیرته تاسو ترازو خا دا اوردونکو اړیکه فکر کوم شلیدلې ده. بیا هم یادونه کوم چې کچيري تاسو اړیکه زمنګ سره نه روخ کیږي چې مخه مخزنګ وه، یا زمنګ شمیره مصرف وي، نو کولای شي 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره تر ته غږیز پیغامونه پرېږدي. مونږ دا هم در تخبرو او د خپل خبرونې لپاره هم ورڅخه استفاده کوو. ورستي اوردونکو اخلو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې، مهرباني ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي. لطفا د رادیو غږ مو ټیټ کړئ او موږ سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړئ. او د رادیو غږ مو بند کړئ، د ټلیفون له لارې سره خبرې وکړئ. اوس موږ غږ صحیح شو. مهرباني. مهرباني، بخیر راغلی. مهرباني، اورو بالکل.
او دا چې حکومت جبري نه شي، لکه زار شاه چې عسکري لا جبري په خلکو کوله، هیڅ کار مل کېدلی نه شي.
یعنی تاسو عسکري ته لاړې چې عسکري باید عمل په هر چا باندې جبري شي؟
یا قانون نه شي؟ قانون نه شي پیدا کېدلی، فساد نه شي ورکېدلی. دا چې وایم
د قانون د پلي کېدو لپاره، لکه مونږ مخکې په څو مادو باندې سادات سے ورته اشاره وکړه، دغه لپاره څه کول پکار دي؟ اصلا
جبری پکار دی، جبری اصول پکار دی. قانون قانون زم خلیفات سره باید بنک.
یعنی که په ټولنه کې تبعیض موجود وي، ما مخکم د نومان دوست په نوم دی او لیکون کې مقالات استول او سچ فیسبوک کې پریخي و چې خلک هم خپل په یو ډول باندې تاریخوالي سره همکاري کوي. د خلکو په وړاندې باید څه وشي په دې ځای کې؟ فکر کوي چې بیا هم دولت یا حکومت ملامت دی؟
خود د دغه په سر محمود ته و د اداري فساد خو حالت ته تا خبره صحیح ده. په هر کور کې وسته اداري فساد.
هغه څنګه
د خلاصو او په تاسو شو مسلمانۍ طالب وای چې بیا کوم مسلمانۍ کوم او کې
نه هغه موضوعات کوونه غږی. موږ د تبعیض په موضوع غږیږو. په ټولنه کې تبعیض په کورنۍ کې تبعیض
د رسېږي سره له څو دي ګوره. هغه مواد مخدره ذات کړی دي، چا په ګټه کار کوي، چا په ګټه جاسوسي کوي. بل خدا ټول کار د حکومت په لاس کې.
حکومت باید جبري قانون ته جاری کی مکمل افغانستان یو سره املاټ کنه راځي
مننه د هرات نظمنګ اوریدونکو او ډیره زیاته مهرباني چې نظر مړه ته پری خو دی بیا وای چې حکومت جدي وي قانون عملی کېدل شي ټولنه اصلاح کېدل شي فکر کوی یوازې حکومت مکلف دی
حکومت هم خپل مکلفیت نسبت وګړو ته ډیر لري په دې خاطر چې د قانون باید قاطع وي قاطعیت ولري او دغه قاطعیت چې پلی کیږي دا د حکومت لخوا کیږي که حکومت عملی نه کی په خپل د قانون مات کی بیا نو وګړي هر څوک په بل چانه شي عملی کولای یعنی هر څوک جای قوه نشي ګرځیدلای چې په خو وګړي دومره کولای شي چې په ځان باندې به عملی کی خو که چیرې دغه وګړو د قانون نه سرغړونه نه کولای خو نو به قانون ته ضرورت نه یا اجرای قوی ته بیا ضرورت نه دا معلومدار خبره ده چې ډیر مسولیت اجرای قوی حکومت ته راځي
که حکومت که څوم خپل زوب نه ګڼي او دا نه مني چې یا ضعیف دی یا څنګه البته مونږ ته سره یو تصویر موجود دی چې حکومت څه کولی شي څه نشي کولی فکر کوئ دې ځای کې بیا هم حکومت ته مونږ منتظر وو
حکومت ته تر وی اندازې پورې په دې منتظر چې حکومت که چیرې خپل وجیبه خپله وجیبه ادا کړي د هغه خلک چې فساد سره مخ کیږي یا فساد ته یې مخه کړې ده یا مخکې چې تاسو اشاره وکول هغه اخلاقا دغه خلکو ته مزاحمتونه کوي بیا دوی دا جرأت نه کوي یعنی اوس خو داسې یو فکر دوی سره دی چې ما پسې څوک نشته دی نو هغه یې کوي نو وګړي ګوري وګړي تر ډېرې اندازې پورې داسې نشته چې ټول خلک به د قانون ماتوي یعنی په سلو کې چې موږ وګورو دېرش سلنه به دغه
بلېسره چې مونږ په تېرو خپرونو کې د شوراګانو په اهمیت غږېدل یو د یو رول دا هم دی چې په ټولنه کې اصلاح راولي او تغیرات راولي فکر کوي چې که چیرې فعاله شوراګانې موجود وي هغوی هم یو څه کولی شي بیا
حتماً یې کولی شي خپل سیمه کې کولای شي خپل سیمه کې همغه شورا نسبت حکومت هم خرول لوبولای شي هغه په دې توګه چې دغه خلک ټول په شورا کې موجود دي او خپل زمان خپل اولادونه د خپل سیمه خلک دوی خیس لا کولای شي
د حکومت یو اقدام په دې روسي کې رئیس جمهور یو روسي خطاب چې کوول چې کچې په ادارو کې د خزو سره ناوړه چلند کیږي هغه ته بل سره کتل کی ک وزیر وی کوي سو ارڅو کې هغه بل وظیفه لري کړی فکر کوي دا یو جدي اقدام دی
او موږ خو په دې هغه کې یو هیله یو چې دا جدي اقدام ووسی خو که داسې مخکې نه خبرو غوندې وي چې خبره به کېدي او څوک پسې نه ګرځېدل نو دا بیا هسې خبره به وي او ما مخکې تاسو ته وویل تر هر څه مخه دا شرایط ورته برابرول ډېر مهمه دي شرایط چې ورته مهیا نه کې هغه شرطونه چې پوره نشي د ښځو د کار کولو لپاره نو هغه چې هر چېرته کار کوي ګوری د موږ او تاسو د ټولنه فرهنګ یو شکل لري د اوس موږ او تاسو په دې لسو کلو کې فکر وکړو ښځو کې سواد او سواد ډیر زیات ډیر شوی دی په فیصدي لحاظ خو په فیصدي لحاظ د دوی کار په حکومت کې نه دی ډیر شوی ولې نه دی ډیر شوی چې دغه اوسنۍ حکومت کې چې د سیستم روان دی د فرهنګ افغاني عنانات سره د سلکڅ لري دی
یعنی کار کار کیږي باید ارنخیز وشي ټولنې سره ډیر زیات مهرباني خاله سعادت صاحب درنوردن کوز موږ سره خبرونه کې دوه قی چارو کار په استاد سید نجیب سعادت ملمو تاسو نظر